لنډو خبرونو ته.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ژوند ژغورونکو معلوماتو ته استولو خبر ورکوي. WHO نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي د تعلیمي او معلوماتي موادو شاوخوا 1 میلیون نسخې ولایتونو ته پر لار دي څو د ناروغیو د مخنیوي برخه کې د ټولنو په پوهاوي کې مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي هر ورځ افغان زده کوونکو ماشومانو ته د انرژۍ لرونکي خواړه ورکوي ځکه ډېر زده کوونکي په وږي ناست ښوونځي ته ځي. WFP پر ایکس شبکه په یو خبر شوي ویډیو کې وایي دا مواد چې د بسکویټونو بڼه لري هر ورځ د ښوونکو لخوا په ټول هیواد کې د لومړنیو ښوونځیو پر شاوخوا 1000 زده کوونکو نجونو او هلکانو ویشل کیږي. د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال 3 کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د یو سیمه ییز روغتون مشر زاهد خلاف فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې 2 کسان په سر او 3 په ټټر په مرمۍ لګیدلی دي. او د اوکراین هوایي ځواک وایي چې د هوایي مدافعې سیستم یې د روسیې له 15 ډرونونو څخه 22 راغورځولې دي. اوکراینی چارواکو نن ویل د روسیې دا بی پلوټ الوتکې په جنوبي ښار اودیسه کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید پر مهال په نښه شوې دي. د دوی په وینا د بریدونو 2 ملکي وګړي ټپیان کړي دي.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. السیس موسوای چی په افغانستان کې به د تاریاکو د زیرمو له ختمېدو سره د تاریاکو کښت بیا پیل شي.
مسله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشه یي موادو مساله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیر سره لدی په دې سره مبارزه نشي کېدای.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنۍ په هول د معتاد درملنه تضمینوي.
صد آگاهی جامعه بالا
هر څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
دا چې د نشه یي موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري په دې اړه مو له ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې.
په هر لابراتوار کې اجرا کیږي کاغه په بازارونو کې کاغه په بولسوالۍ کې کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا وړ دی او اجرا کیږي.
د پاچا نور په نوم یو معتاد وایي چې نشو مسترګې ډېرې را کمزورې کړې دي.
دغه زړه ډېر خراب کړم زموږ خونه ولاسه موارکل او سترګې نظر مې دلاسه ورکو کني دومره دي عمر نه زیات نه یم.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
ژر کوه وخت مزه یې کوه هله ماته لاس راکه هله ژر شه
مرګې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غوځېدلی خوب راځي زوره وه
پخې کې دی هم نشم وړای هله ژر شه لاس راکه والکه
هو مې درته وویل چې نشم تلی بیخي مې سترګې نه رڼېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. السیس موسسه ویلي چې په افغانستان کې به بیا کوکنار وکرل سي. دې موسسه سخت کال په لومړیو کې ویلي و چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو اوس وایي چې د طالبانو حکومت د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسه تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره دوامدار او مؤثره ستراتیژي نه لري او امکان لري چې په راتلونکي کال کې بیا کوکنار وکرل شي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او نړیواله ټولنه دې مرسته او همکاري ورسره وکړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
السیس برتانوي موسسې سږ کال د جوزا په میاشت کې د خپلې سروې پایلې اعلان کړې او ادعا یې وکړه چې یوازې د افغانستان په یو ولایت کې د کوکنارو کښت له 1 لک هکتارو څخه تر 1000 هکتارو کم مځکو ته راټیټ شوی دی. اوس د دې موسسې تحلیلګرانو د افغانستان د 24 ولایتونو د تحلیل له مخې ویلي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې په تازه تحلیل کې راغلي که څه هم د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان په هلمند ولایت کې په جدي ډول عملي کړی دی، خو په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې جدي اقدامات نه دي کړي او په بدخشان ولایت کې تر پخوا ډېر کوکنار کرل سوي دي. د رسیس موسسې تحلیلګر ډیوډ منسفیلد لیکلي چې بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول د بېوزلۍ ډېروالی او قاچاق کوونکو د تریاکو د زیرمو ختمېدل هغه عوامل دي چې په راتلونکو کلونو کې به د طالبانو د مشر د فرمان عملي کول ستونزمن کړي. ډیوډ منسفیلد وروسته لیکي په دوهم کال کې به د کوکنارو د کښت منع کول له خطرونو سره تړلي وي. څرنګه چې د کوکنارو کښت منع کول یو دیني حکم دی، د طالبانو د مشر لپاره به یې عملي کول ګران کار وي. په حقیقت کې په ځینو سیمو کې خلکو او خپله طالبانو دا حکم نه دی عملي کړی او ان دا چې کېدای شي په ځینو برخو کې د طالبانو مشران له دې حکم سره مخالفت وکړي، ځکه د کوکنارو د کښت منع کولو اقتصادي پایلې ډېرې ستونزمنې دي. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ او اوس چې یو کال تیر سوی، د طالبانو حکومت د نشي موادو د وضعیت په اړه د خپلواک راپور پرته د بهرنیو بنسټونو د راپورونو له مخې وایي چې د خپل مشر فرمانې په بریالیتوب سره عملي کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د نړیوالو پر وړاندې د نشي موادو خطر له منځه وړی دی.
هر هغه مسایل چې دنیا ته خطر او تشویش پیدا کړی، کاغه مخدره مواد مو یو کښت سی پر تر اچټ کړی، کاغه د امنیت مسله د مخسل په صد عدالت عملی کړی دا لدی نو وړي خاطر خو نور مسایل د کورنی مسایل دي.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره داسې مهاده بریالیتوب ادعا کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي د کوکنارو د کښت کمولو په اړه د راپورونو هرکلی کوي، خو دوی دا اندېښنه لري چې په افغانستان کې د تریاکو قاچاق او کیمیاوي نشي موادو جوړول دوام لري. د امنیتي مسایلو تحلیلګر اسدالله ندیم باور لري چې د نشي موادو د مشکل جدیت په کتو سره په نږدې راتلونکي وخت کې د دې ستونزې حل امکان نه لري.
په افغانستان کې د نشه یي موادو مساله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیر سره له دې پدیدې سره مبارزه نشي کېدای. البته نشه یي مواد له منځه وړل کېدای شي، خو په مخ کې ډیر خندونه شته او دا ډیر ګران کار دی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په بدل کې د نړیوالې ټولنې څخه د مالي او تخنیکي مرستو غوښتنه کوي، السیس موسسه خبرداری ورکوي چې شاید د طالبانو حکومت د بهرنیانو ملاتړ نه کول پلما وګرځوي او د کوکنارو کارولو ته بیرته اجازه ورکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران او ارواپوهان کورنیو ته د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د مناسب چلند پر پوهاوی ټینګار کوي. ډاکټران وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنیو پوهول د دې سبب کیږي چې د معتاد باور ترلاسه شي، د معتاد په ملاتړ له روغتیايي کارکوونکو سره مرسته وشي او د احتیاط پرېښودلو پړاو بریالی تیر شي. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل احتیاط په اړه ویلي چې د کورنیو ناخبري د دې سبب شوي چې له دوی سره ناوړه چلند وشي او هغوی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي. دا راپور د داسې معتادینو په اوازونو پیل کیږي چې د کورنیو د ملاتړ له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي.
پیسام نداشتم واقعیت از دکان کشیدم میدان پرزر فروختم.
ولی احمد په پروان ولایت کې د موټرو جوړولو ورکشاپ درلود او لشپاړو کالو راهیسه د 400 نشه کوله، خو کله چې کورنۍ له کوره وشهړه د 400 ترڅنګ نورو نشه یي موادو ته هم مخ کړه. ولی احمد وایي چې د کورنۍ غړي د نشه یي موادو د زیانونو او احتیاط په اړه نه پوهیدل، له همدې عمله د ملاتړ پر ځای د لکوره وبیست او د لکوره شړل د دې سبب شو چې د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي.
یګ روزا روز بده کینه مت د خانه ما تریاک
یو ورځ می پکور کې د تریاکو نشه کوله. زوی می راغی سوټی را باندې را پورته کړ، ویلی پلار ولی تریاک څکوي. ما ودی دل چې وਹੀ می ولاړ شم او دکان ته ولاړم. لومړی می د 400 نشه کوله، وروسته می د تریاکو نشه هم پیل کړه. یو ورځ یو موټر چلوونکی راغی، لجیب څخه هیروین را وېستل، ویلی را شاده نشه نه کوي، لنډه دا چې دا نشه می پیل کړه او په یو دود زه هم بوډری شوم.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته له ورغلو معتادینو ترلاسه شوي معلومات ښیي که څه هم په افغانستان کې ډیری معتادینو واده کړی، خو بیا هم ډیری له کوره بهر له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي. ځکه د احتیاط پاړه نه پوهېدل د دې سبب شوي چې کورنۍ احتیاط شرم وبولي او خپل معتاد غړی له کوره وشړي. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي تر درملنې مخکې د کورنۍ او همکاري نه کول د دې سبب کیږي چې معتاد درملنې ته غاړه نږدي او که درملنه یې هم وشي د کورنۍ نه ملاتړ له امله بیرته نشو ته مخه کوي. ډاکټر محمد نبی عظیمي د معتادینو د درملنې د مرکزونو له چارواکو څخه غواړي چې د درملنې د ښې او مطلوبې نتیجې لپاره د معتادینو کورنۍ د نشه یي موادو په زیانونو احتیاط په څرنګوالي وپوهوي.
د کورنۍ روزل تر ټولو مهم کار دی. باید ناروغ کورنۍ ته وروښودل شي چې له ناروغ سره څه ډول همکاري وکړي او ناروغ څه ډول له دې حالت څخه وباسي. د ډاکټر او ارواپو په پرتله د کورنیو د غړو مرسته ډیره مهمه ده چې هغوی د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او له ناروغ سره مرسته وکړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې ارواپو تمیم سنجانی وایي دا یو ضروري کار دی چې باید معتادینو او کورنیو ته یو ډول پوهاوی ورکړل شي.
هر
څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند د څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي، په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ احتیاط او دماغي ناروغي ده چې د انسان د وجود د نور غړو په پرتله د انسان ذهن ته ډیر زیان رسوي. له همدې امله د معتاد ذهني درملنه تر یو کال ډیر وخت ته اړتیا لري او د درملنې دا پړاو چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته پیل کیږي، تر ډیره حده د کورنۍ په همکارۍ او مرستو پورې تړلې ده.
ایا په هدا لاست؟ ایا په هدا لاست که امیدوار میرمن د ډاکټر له مشورې پرته نشه پریږد کوم ستونزې ورته پیښیږي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شرفیا راته وایي.
حامله خزه چې وغواړي چې احتیاط ترکی هغه کولای شي، منتها سخت ده کیدای شي چې د دې او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي. ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي او یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانی وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دی ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور د پاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پرې دي نه دوی ته ویډراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بی خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته ضرر ورسي او دوی ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي. دوی د خپل سر هیڅ کله دا مواد نه ترکي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي او د هغوی د توصیو سره دی قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترکي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران کورنیو ته توصیه کوي چې د خپلو غړو د فزیکی او رواني تغییر په صورت کې دي د دوی معاینات وکړي. که معتاد وي درملنه یې اسانه کیږي او که روغ وي د بدګمانۍ مخه نیول کیږي. دا چې آیا د ټولو نشه یي موادو معاینات یو ډول کیږي او که توپیر لري، آیا د نشه یي موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري په دې اړه مو د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون د لابراتوار له مسؤول ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د نشه یي موادو معاینات په کومو لارو چارو کېږي.
په نشه یي توکو روږدو کسانو لابراتواري معاینات په دوه ډوله ترسره کیږي، چې په وینه او یا بلډ کې، او دوهمه طریقه عام او جهاني ټیسټ دی چې ملټي ډرګ ورته وایي، په ادرار کې اجرا کیږي. مواد مخدر څلور غټ ګروپونه لري چې سټیمولان دي، ډیپریسان دي، اپیوډ دي او هلسنوجن دي. نو بیا د هر خاندان دا سټریپ خانی لري چې کوم خاندان استفاده کړي، سره کوم ته کړي ده، بیا هغه معلوميږي په سټریپ باندې. په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په ولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا والدي او اجرا کیږي.
د نشي په کومه مرحله کې لابراتواري معاینات ګټور نتیجه لري؟
په هغه صورت کې معاینات ګټور دي چې کله یو کس یا کورنۍ شکمن شي او معاینات ورته اجرا شي، ترڅو د هغوی د نشه یي توکو د پرمختګ څخه مخنیوي وشي. نو که چېرته لومړي سر کې د دوی مخنیوي وشي، ډیر په اسانۍ سره د هغوی تداوي کیږي. یو بل هغه کسان مثلا حوزي یا دولتي کسان ونیسي، هغوی روغ جوړي، هغوی د فزیکي حالت داسې معتادینو ته ورته شفخانو ته راوړي، بیا موږ ورته ملټي ټرک ټیسټ اجرا کوو، ګوري چې دا مواد مخدر استفاده کوي او کنه. دغه ګټې دي چې د روغ او مریض توپیر وشي.
ایا د نشه یي موادو له ډولونو سره معاینات هم توپیر کوي، او که د ټولو نشه یي موادو د استعمال معلومولو لپاره یو ډول معاینات کیږي؟
ټول معاینات په یو شکل ترسره کیږي، په ادرار کې ترسره کیږي. ماده هغه نه لري چې څوک مثلا کچارت وي هغه ته بیلټیس کیږي، مثلا که څوک هیروین استفاده کوي هغه ته بیلټیس کیږي. نه، ټول په یو ستاندر باندې په یو شکل باندې په ادرار کې دا معاینات اجرا کیږي. اما فرق بیا دا ده چې هر یو بیا ځان ته نه سرنګوالی لري، مثلا سرنګوالی بیا جدا جدا کیږي. مثلا موږ په سټریپ کې ادرار اچو، هغه سټریپ موږ ته وایي چې یعنی مثلا دې سړی ویټامین والی دي، یعنی شیشه ده، یا هیروین دی، مورفین دی، همدا شکل باندې، یا ټابلیټ کارا، یا الکول دی، یا چرزی، یا کریستال دی، اینده سرنګواله معلومیږي.
ځینې کسان په دې نظر دي چې د لغو نشه یي موادو استعمال لابراتوار نشي معلومه ولای، په دې لستاسي نظر څه ده؟
ها کسان چې په نشه یي روغ دي، هغوی که په لږ اندازه استفاده کوي یا زیات اندازه استفاده کوي مهمه نه ده. په معایناتو کې یو شان دي، که څوک یا هغه یو رقم استفاده وکړي په څلور ساعتو کې موږ معاینات اجرا کوو، هغه یو رقم ده، او که څوک ټول عمر استفاده کوي معایناتو کې یو رقم ده، هیڅ کوم فرق نه راځي.
نشه یي مواد تر څومره مودې پورې د انسان په بدن کې پاتې کیږي تر څو یې معاینات مثبت ثابت شي؟
نشه توکي د انسان په بدن کې تر 2 ساعتو پورې مثبت پاتې کیږي، بعد له 2 ساعتو نه منفي کیږي. تنها چرس چې تر 15 ورځو پورې په بدن کې مثبت پاتې کیږي.
راځه کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا دې زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
راځه راځه، په خوخ کې راغله.
اوه، د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو په چانور په ولسم ټولګي کې موتاد او هوانځای جنې پاتې سو. دی وايي پلار یې د دې لپاره سعودي عربستان ته واستاوه چې نشه جنې پاتې شي. هلته یې نشه پرېښوده او له یو شرکت سره کار پیل کړ، خو کله چې افغانستان ته راغی بیرته موتاد سو. پاچانور وایي که نشه خوسی نکړي ښایي په سترګو ړوندسم، ځکه سترګې مې ډېرې کمزورې شوي دي. دا چې پاچانور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشینه مخکې خو زه خپله مطالعه مومه تر یولسم سمپر مې مکتب ویلی دی. د دې نه وروسته بیا په چار سوه مخته شوم. زه چې په چار سوه مخته شوم لار چې ولدم چې ګورو هغه سړی په چار سوه مخته دی، بیا یې ما ته د سعودي عربو ویزه یې راته واخیسته. بالاخره په سعودي عرب کې ما د حجانو د یو شرکت سره مې تقریبا اووه کاله شپږ کاله کار وکړو. په سعودي عرب کې بیا زه ډېر بالا شوم او ژبه مې ډېره خاص زده کړه. دلته چې زه بیا د سعودي عرب نه کله راغلم چې ما په مزغو په هغه کې دغه تاثیرات دغه صفات وو، ما په چارسو شروع وکړه. ما تقریبا یو دوه کله چارس کول. دلته ما یو ملګری وو ایدیګه دا شیشه راوړه. له بده مرغه چې ما په هغه باندې یوه ورځ یو دوه کشه وکړل. اوس هغه لاړل چې امریکې ته ولاړل، چې دی امریکې ته ولاړل او ما خپله د سرکي په طرف مخه وکړه او دا نشه مې راوخته. تقریبا دوه کله مې کېږي دغه زه ډېر خراب کړم. زما غاښونه له لاسه مې ورکړل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو. کنی دومره د عمر نه زیات نه یم. زما څلور بنده اویا کیلو وزن وو. اوس زما وزن د دوه پنځوس کیلو پاتې دی. ما ډېر وزن د لاسه ورکړو. خپله چهره چې زما کومه وه هغه مې ډېره بدله شوې ده، په توره وخت ده. زه دلته چې د سعودي عرب نه راغلم، دلته یو شرکت کې کابل کې مې کار کوو چې ما ته یې نه زره روپۍ تنخواه او پنځه زره روپۍ به یې داسې بخششي هم راکولی او ډېر ښه ښکلی کاروبار وو. هغې بیا زه بله ورځ په شیشه باندې ولدمه. بیا ما ته یې سخت نوټس راکړو او ما ته یې وویل که دوباره بیا ته دا به در شي باندې ګیر شي بیا د شرکت نه وباسم. او بالاخره مونږ خو پوهېږي په دغه شي باندې. دویم ورته زه بیا ولدم او زه د شرکت نه وباسلم. چې د شرکت نه ووتم زما د نشو طرف ته بیخي ډېره زیاته توجه وغوښته. ولې چې کومه مصروفیت وو هغه مې د لاسه ورکړو. ما ته یې کور کې وی دا ټولو پیسې ستا دي، پی ګټي تا سره دی وي. او کاشکې چې تا نشي نه کولی، مونږ تا ته موټر نشو درکولی، مونږ تا ته دوکان په لاس کې نشو درکولی، مونږ تا ته خپلو پیسې هم په لاس کې نشو درکولی. ولې چې تا نشي تر ته مخه کوې. دا زما دښمنه چې وه دا ټوله نشه وه. زه بالکل د خپلو د پردي نه ووتمه او ما د خلکو سره اړیکې داسې ښې پاتې نه شوې. چا ته به غم ته نه ورسم، خدای ته به نه ورسم. د ما د پیل سړی به هغه سره به جګول چټول خوند راکول او زما په خپله به بیا د خپلې میرمن سره چلند بیخي خراب و. هغې به وی راته ته هر نمره مشکل چې راوړې خدای زمونږ به یې برداشت کړو که نه. خو دا د نشې په حالت کې مونږ ته نشو برداشت کولی. خو دې باندې ما اکثریت جنجال و نما دا کړی دي چې په خپله ګاډه باندې ما لاس مات کړی دی. خدای دا ماته په وکړي که نه. او سار مې په مات کړی دی، غاښونه مې په مات کړي وي که نه. حکومت ماته سزا راکړې ده. دوه میاشتې جیل مې دنه مخکې تېر کړی دی. او بچیانو دندره بچیان به چې وو دغه به ژړل. په ټول کور کلي کې به داسې یوه غوغا وه د غم. خو هغه به مونږ ولته د خمارۍ په هغه کوو، په حالت کوو او مونږ دماغ به بیخي داسې په کمزوري حالت کوو. نه دا ټول شیان ما د نشې د لاسه د لاسه ورکړي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې راځه وتښتو که نه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه ده، ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بېرته ویده کیږي. یوه شیبه وروسته اکبر د خطر آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا آواز د څه ډول خطر دی، اصل کې څه څه ده، وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانه، او اکبر جانه، بازه چه سیل را گئی؟
یاره جنت گولا، خدای دین صاف در کی تورش پا دا سو خوب دم نپریدی سوم را خوی دا شوام او تا را ویخ کرم.
ای دا مرگ پو خوبی دا شه، خوبون از مک طولو خراب شد. بازه چه زانونو باسو؟
سم بلا را گلا چه زانونو باسو.
سیل را گئی سیل، که زانونو نباسو اوریمو.
سرشی؟ سیل را گئی؟ زخوی نبینم.
که دشبه با تیاره که چه نبینه، خواگونه خوبا دی کار کوی. تا ده سیل آواز ناوره.
سیل میلش دا را ویدشا، دا خوب کار ده، دا کمبونشی آواز بودی آوری دلیوی.
پا تا چه وز لازانونه لخواده او باسو، او گره او با وار پو وار پسی دیدیگی.
تا لارشا، زمال لازه نکیگی.
جرکوا وقت مزای کوا، حالا ما تا لاس راکه، حالا جرشا.
مخی می در تاول چیزا لزای نشم خوزیده لی خوب رازی زورا و
پخې کې دې هم نشم وړای حالا ژر شه لاس راکه والکه
هو امې نه ول جن نشم نه بيغه مسترګې نه رنيږي
کچې دې سي ته نو زه ولاړم د خدای په امان
وي هغه نه بیا سي راغې
خزه وخزه تدار تلویزیون आवाज چکه تازه خبر ده چې خدای مکه بیا څه پیخه ده
سمه ده د تلویزیون आवाज چکه ومه
د هیواد په سولایتونو کې سیلونه راغلي او ګانډ شمیرزانی او مالی تاوانونه اړولې دي د یادونه وړ ده چې د زانی تاوانونو په لړ کې یوازې متادین مړ شي ودی دا هغه بیکوره متادینو چې په بیلا بیلو سیندونو او خړونو کې شپې سبا کولې د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 متادینو مړی رسول شوی دي د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او لوبو او خټو څخه مړی را باسي کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور متادین هم مړ شي وي
وای خدایا دا څاورم وسره زما بچی سلیم خان په وچ سین کې وشه ده هغه سیل نه وړي
زما اول دغه خبره په ځړه کې راوګرځیده
نو چې په ځړه کې راوګرځیده نو وای څه نه وایې
نو څه وای ستاسو ترګه جاړي خو زما ځړه جاړي
زویا نہ پویاسم چې مړ به یک بجوتای خدایا ته دې به وسلی مور دعا قبولک او زما زوی را وسات
خزه زه او ته هغه وخت لا بد برغ شلو چې زوی مو پوډری شو زما استاد زوی هغه وخت لا مړ و
ته ورسه په یو شپخانه کې معلومات وک کې دای سي چې د مرګ ژوند درک به معلوم شي
سمه ده هم دا اوس ورزم
خدای استا خو ارته په واس پراتی خدای ته خو زموږ له وطن څخه د نشه تغر ټول کې خدای هغه خلک امر کې چې دا غم لري نه شي بلاوي کړی او یا یې جوړوي
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او متعالی الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان.